نه طالبان غور کوي، نه یو د بل چا ناره اوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د دا افغانیانو غږ واوري.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. دا هم د دې ساعت مهم خبرونه. یو ور بیا، د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تیره شپه ناوخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو، لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سی وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ لښ پرم ټولګي پورته شوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پاره ولیدی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رات کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبی کوریا سره د ګډو تامیناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبی کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکه له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپین ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو. دغه سړی چې جان محمد نومیږي درې مېرمنې لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی. جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی یې حاجی خوشحال نومیږي دی. 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمیر یې سولو ته ورسیږي.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5 فیصد
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناء الله پر خبرو خبرګون شوه لای او ویلي چې افغانستان بې سیشتنه نه دی. په هغه اعلامیه کې چې یک شنبه ناوخته د طالبانو دفاع وزارت په دې تړه خبره کړې راغلي، سره لدی چې د شواهدو له مخې د پاکستانی طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دننه دي، د پاکستانی چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناء الله څرګندونې بې اساس او پارونکې بللې او ګواښې کړې چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله وړمه ورځ په یوه تلویزیونی مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدی شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. د دې اشاره ټي ټي پي ته وه چې د دوی په وینا په افغانستان کې مرکزونه لري. پاکستاني چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته د پاکستان په خاوره کې تروریستي بریدونه دوه چنده شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو پر اساس ټي ټي پي د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 250 بریدونه کړي چې 414 کسان پکې وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو د تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ څلور کلی په دې دلیل بمبار ریکل چې ګواکې هلته د ټي ټي پي وسلوال مرکزونه دي. په هغه برید کې تر 500 زیات کسان مړه او شاوخوا 10 نور ژوبل شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتن کې په هوایي بریدونو کې یو شرزه او درې ماشومان وغوښتل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړي، خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې ټي ټي پي له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلانوي او ترسره کوي. ټي ټي پی بیا ویلي چې دوی خپل بریدونه د پاکستان له داخله کوي او په داخل کې تنظیموي. په دې موضوع د بحث میلمانه مو د سیاسي چارو شنان او لیکوال عصمت قانې او همدارس د سیاسي چارو بل نظر خاوند شفیق همدرد، دوی ته هرکلی وایم. او لومړی که ښاغلی قانې، تاسو وایست د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ ناندرۍ څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
خبره دا ده چې دغه دواړې پروژې په پاکستان کې ډیزاین سوي، هلته دغه شولې په اصطلاح هغه د پاکستانیانو په اصطلاح لانچ شوې، یعنی مرحله عملي مرحلې ته راکده. افغاني طالبانو پروژه وه که پاکستاني دغه وه، یعنی دا په وزیرستان کې که موږ تاسو دغه کړی ده، بل د مومندو ایجنسی خوا ته باجوړ دغه ځایونو کې دا خلک راپورته سو. په هغه وخت کې موږ لیدلو چې دوی تر دقیق استخباراتي مواظبت لاندې هم دي او تر څار لاندې هم دي. نو دغه سیمه د دوی د رازېږېدلو سیمه وه، دغه د دوی د راپورته کېدلو سیمه وه، دغه سیمه له وزیرستان څخه کاپلې تلې راتلې افغانستان ته، له افغانستان د تلې وزیرستان ته، دغه سیمه یو دغه وه په اصطلاح باندې. دلته دا دغه نه محسوسېدلو چې څوک په افغانستان کې قرارګاه لري، څوک په پاکستان کې قرارګاه لري، ځکه دوی عملا دغسې هڅه کېده چې په دغو سیمو کې د افغانستان د حکومت هغه سرحدي دغه جال چې دی هغه دومره پیاوړی نه شي تر څو پورې د دې ممانعت وکړي، ځکه چې یو پوسټه به وه په هغې سره به په ډېر قوي شکل په هغې باندې حمله کېدله او دغه سیمه آزاده پاتې شوه. نو چې آزاده پاتې شوه، د پیل لپاره دغه شته، دغه حالت شته. زه فکر کوم چې یو بهرنی لاس نه غواړي چې طالبان
قانی صاحب وبخښئ، ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې یو شمېر نور هم داسې ادعا کوي چې ګواکې هم افغان طالبان او هم پاکستانی طالبان د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي عناصرو له لوري روسل شوي دي او د دې لپاره وروزل شول چې په افغانستان کې امریکا او لویدیځو ځواکونو ته سرخوږی پیښ کړي او یا د افغانستان مخکنی حکومت وپرسوي. خو اوس څه فکر کوي چې آیا پاکستانی طالبان بدل شوي دي، افغان طالبان بدل شوي دي؟ البته افغان طالبان هم ورسره تړلي دي، ځکه چې هغوی ادعا ده چې افغان طالبان ملاتړ کوي. بدل شوي دي په ځای د دې چې بل ځای جنګ وکړي، اوس د تورې مخه د پاکستان خوا ته اړولې ده.
ګورئ، دوی قطعا د یو حکومت د رول د اجرا کولو هڅه نه کوي، د یو حکومت د مسؤلیت د اخیستلو هڅه نه کوي. دوی تر اوسه پورې که په حاکمیت کې دي ډله ده، او د کومې ډلې په مرسته باندې چې دی کابل ته راغلي دي هغه ډلې احسان دغه کوي، او هغې هم وایي چې موږ دغه کوو. دی ایډیولوژیک هغه ایډیولوژیک دغه ننګ چې ده هماغه ورمخته کېږي، چې یاره موږ هلته هم دغه غواړو، اسلامي او شریعت غواړو، د شریعت غوښتلو خو مو مخه ګرځول کفر ده. حال دا چې موږ د یو مسؤول حکومت په توګه، د یو ذمهوار حکومت په توګه باندې خپل اختلافات له پاکستان سره د ډلو ټپلو په ګمارلو باندې نه درکو. موږ شټیټ ټو شټیټ، یعنې دا د ټولو افغانانو دولت، د دولت په سطحه باندې دولت غواړو، د دولت سره مخامخ شو، مرکز غواړو، له مرکز سره مخامخ شو. بالکل درسته ده چې موږ د ډیورنډ کرښه زموږ د پاکستان ترمنځ یو ډېره زړه زور پرهار دی چې اوس یې خنابونه هم کړي دي، اوس پړسېدلی هم ده. خو موږ دغه مسایل هم داسې نال کوو، اوس یې موږ د یو تروریستي بریدونو له لارې څخه، یا د ډلو ټپلو له لارې څخه، یا د دغسې ګروپونو له لارې څخه چې هغې دواړو خواو ته تخریب وکړي، په دغه د تروریزم په ریاستي استعمال یا د تروریزم په دولتي استعمال باندې زموږ باور نه و، نه د کمونستانو په وخت کې و، نه وسته، او نه د تقریبا د افغانستان.
اما ستاسې به نه د دوی کېدی شوي،
د دوی دا د له دې موقع څخه استفاده کوي. دوی په خپله باندې یوه داسې لابي، دیوه لابي شته چې طالبان پر شاټ پهی چې دا خلک دغه کوي، الی زر کوي، دا خلک ورکش کوي. د دوی شته له ډېر استخباراتي کړي، دا اوس هم په کابل کې موجود دي، پاکستان پر شاټ پهی چې دا خلک راواوړي او په دغه سیمه کې سرخوګۍ وي، ځکه دا سرخوګۍ د پښتنو په خاوره باندې د جنگ د تداوم معنا ده، چې موږ یې قطعا طرفدار دي.
درست، ډېره مننه ښاغلی همدرد صاحب. ستاسو نظر څه دی د ناندرۍ چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ پیدا شوي دي په وروستیو کې د ټي ټي پي د فعالیتونو په خاطر، دا څومره جدي دي او څه فکر کوي چې دا به نور هم پرمختګ وکړي، لا به د دواړو خواوو اړیکې خراب شي، او که فکر کوي چې حل لار به ژر ورته پیدا شي؟
سروان صاحب تاسو ته تاسو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت په تیرو تقریبا 50 کلونو کې د خپل ستراتیژیکو منافعو لپاره دلته ځینې ایدیالوژۍ افراطي ایدیالوژۍ چې دغه وروزلې نو ایدیالوژۍ چې کله دوی تقویت کړلې هماغه جهادي ډلې چې دوی هلته ځای ورته ورکړی وو کمپونه او ټریننګ مرکزونه او تجهیزات یې ورکړي وو هغوی چې کله په کابل باندې واکمن شول د هغوی اختلافات د پاکستان د استبلیشمنت یا د پاکستان د حکومت یا د هغوی د پالیسیو سره پیدا شول. همداراز د طالبانو ایدیالوژي یا د طالبانو د افغاني طالبانو د تحریک کوم مسله چې وه دوی یو ایدیالوژي تمویل کړل یا ملاتړ وکړ او دغه په اساس باندې خپل ستراتیژیکي موخې چې په افغانستان کې نظام رنګول دي ځکه دوی د دوو داسې دښمنو هیوادونو چې هندوستان او افغانستان دي په منځ کې راګیر یو هیواد دی او اته د میچنې حیثیت درلود چې میچنه کې چې کله غنم واچي نو ټوټه کیږي. نو په دې اساس باندې د دوی کوښښ دا و چې یو طرف ته باید هغه ستراتیژي کوم ولري نو دوی دا کار وکړ. لیکن اوس په خپل هغه ستراتیژي یا هغه ایدیالوژي چې دوی تقویه کړی و هغه ځکه هغه ایدیالوژي دوی کړی و حمایت کړی و هغه ایدیالوژي بیا چې کله خپل سمر ته ورسیږي بیا هغه لزان خپل خبر یو خپل پلانونه لري. نو په دې اساس باندې د ټي ټي پی کوم موضوع چې ده دا په تیرو شلو کلونو کې ټي ټي پی په دغه قبایلي سیمو کې د وسنیو طالبانو سره چې په افغانستان کې واکمنان دي د دوی ملاتړ کړی وو او په شل کال د دوی سره وګه په وګه جنګېدلې دي. که څه هم د وسنیو چارواکو د ځینو چارواکو چې پاکستان ته یو څه نږدې دي د پاکستان استبلیشمنت او ایسای ته نږدې دي دوی په جوړه یا په هغه کې بدا فکر یي چې دغه دغه موضوع حل کړي یا هدي خل دغه خلک پاکستان ته وروسپاري یا د منځ یو سي. لکه دغه یو حادثه چې د جنرال فیض حمید په مشورې باندې په کابل کې حکومت مذاکرات دغه په ترڅ کې وشول چې بیا ونه منل شو او دغه اوس تقریبا څلور لوړ پوړي د ټي ټي پی قومندانان چې دغه وژل شو. دغه یو حادثه ده خو په مجموع کې کوم جنگیالي چې دي چې تعداد تقریبا د 5000 نفر له 2000 د یو غا تقریبا د ډیډورن کرکې په دواړو غاړو کې دلته ژوند کوي وي د دغه طرف د طالبانو سره وګه په وګه جنگ کړی دی. نو مشرانو ته دا ډیره سخت ده چې دا سره بیل کې او د دې په ضد باندې اقدامات وکړي.
قانی صاحب آیا فکر کوي چې دواړه خواوې افغان طالبان او د پاکستان پاوز به د جګړې لور ته لاړ شي؟
زه خو فکر نه کوم چې حالت به غزای ته ورسیږي چې دوی به دواړه د جګړې خواته لاړ شي. ولی په ډیر ژر د ثبات او استقرار د راوستلو تمه هم نشي کېدلی ځکه دا جال دومره خور دی او دا جال دومره استخباراتي د غل امکونه لري چې زه فکر نه کوم چې یو کال او دوه کال او
آیا په دې باور نه لري چې لکه څنګه چې رانا ثناءالله خان وایي یو ځینو نورو پاکستانیانو ویلي چې موږ به په افغانستان کې ځینې هدفونه په نښه کړو منظور یې ممکن پاکستانی طالبان وي چې دوی ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې دي. لکه په سر کې چې ما وویل تیر کال په خوست کې حمله وکړه د کونړ په شلتن یې حمله وکړه دا ډول حمله
زه فکر نه کوم چې د پاکستان زړه کې کدا رقم یو تحرکات پاکستان تر سره کې بیا به زه فکر کوم چې د جګړې لپاره به بهانه بيخي جواز پیدا کړي او د دغه خلکو به حمایت به هم زیات شي کوم خلک چې د پاکستان پر ضد جنګیږي. دا د رانا ثناءالله خان سیاستوال دی او هغه دریم لا سیاستوال دی د خبره څوک د په خبره باندې اتام نه دغه کوي ماته وي ځکه دی دغه د ګوندونو یو عادي دغه سیاستوال دی او دغه مسله د پاکستان له دغه سره ده د پاکستان له پاوز سره ده.
بله خو د کورنوي چارو وزیر په دې حساب باندې
د کورنوي چارو دا خوده خبرې دي یار وخت دغه کیده پکته د سیاستمدارانو د شتیج رمباړي دي چار ځای وی او دی دغه کې دې کله هم دې دونه په بهرنی پالیسی کې د پاکستان په ګوندونه سیاستمداران او مدني ټولنه دومره لاس نه لري. د هند سره په روابطو کې، له افغانستان سره په روابطو کې، د تروریزم په مسله کې، دوی چې په پارټا ورته ویل هغه سیمې یا د افغاني قبایلي سیمې چې د اسلام آباد له خوا سره اداره کېدلې، دا ټول دغه سي دغه د دې پاکستاني پالیسی هیڅ څوک هم نه د پاکستان پارلمان جوړه کړې ده، نه د پاکستان دغه جوړه کړې ده، بهرنیو چارو وزارت جوړه کړې ده، نه د پاکستان د اقوامو قبایل د دغه پالیسی په دې سکه اثر وو، دغه سیاستونو اثر دا مستقیم د پاکستان د پوز پالیسی په لحاظ د زه د رانا ثناء الله خان د خبرو ته چندان اهمیت نه کوم او مال بسیم نه دي.
بله ډیره مننه قانی صاحب.
بله
همدر صاحب، د پاکستان په اړه څه فکر کوي؟ آیا پاکستان دا ځل چې د پخوا په شان لکه عملیات چې په وزیرستان کې وکړل وو، د پاکستانی طالبانو او نورو سخت دریځو په ضد او بریالی هم شو، دا ځل هغه سي د امریکا له میلیاردونو ډالرو برخمن نه دی، هغه سي مرستې ورسره نه کیږي، څه فکر کوي چې پاکستان د دغه سي وی چریکي جګړې توان لري د اس خملې شي، که خصوصا که دا ډیره وژده هم شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان استبلیشمنت په افغانستان کې کافي نفوذ لري او کولای شي چې اوسنیو واکمنانو ته ستونزې جوړې کړي، ځکه په دې تیرو درې څلوېښتو کلونو کې کوم تحولات چې له بده بخته په افغانستان کې راغلي دي، تر ډېره حده د پاکستان په غېږ کې لاس وو، او دا تحولات له بده بخته نظامي وو.
نه وبخښه، زما منظور د پاکستان په داخل کې دی، اوږدې چریکي جګړې دی. آیا پاکستان په خپل د داسې جګړې توان لري، یعنی زغملې شي، تحمل لغولې شي او کنه؟
زه فکر کوم د پاکستان د حکومت لپاره او د بل هر دولت لپاره به دا ډیره سخت وي، په ځانګړې توګه پاکستان ته، ځکه پاکستان کوم بستر چې د تروریزم لپاره یا د خپل غو ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دلته مدرسې جوړې کړلې، کمپونه جوړ کړل، ترهګرۍ ته اسلامي افراطیت ته دلته ترویج ورکړ، هغه عام کړل، نو په دغه اساس باندې زه فکر کوم چې د پاکستان د حکومت لپاره به دا ډیره سخت وي چې د پاکستان د نن دغه چریکي حالت چې کوم دی دغه سره مقابله وکړي، ځکه موږ د دې ښه مثالونه چې دی هغه د 2000 تقریبا نهم نه تر 2015 کال پورې وو، چې دلته په دې قبایلو کې، حتی د پاکستان په ډیرو مهمو ځایونو کې، لاهور کې، اسلام آباد او کراچۍ او دغه ځایونو کې بریدونه وشول. نو زه فکر کوم چې هغه سپې ته پاکستان یو ځل بیا روان دی، خو زه بل فکر لرم هغه دغه دی چې
او اصلا و بخښې همدر صاحب، همدلته زما اصلي سوال همدلته دی چې هغه ځل او دا ځل یو تفاوت شته. هغه ځل امریکا میلیاردونه ډالر مرسته ورسره کوله، او هغه ځل د پاکستان اقتصاد د اوس په شان خراب نو.
زه دا خبره کوم چې په پاکستان باندې چې کله هم دغه یو حالت راغلی دی، وی په ډراماتیک شکل باندې ځینې کارونه کړي دي چې په اقتصادي لحاظ باندې او د خپل عمر د اوږدولو لپاره ځینې کارونه کړي دي، هغه کله لال مسجد مسله و، هغه ک د ضرب العزب یا رد الفساد کوم عملیات وو، یا دغه اوس په بنو کې چې کوم عملیات وشول، او حتی د سپینې ماڼۍ ویان هم دا خبره وکړل چې موږ د پاکستان د پوز تر شا یو. نو زه فکر کوم چې کېدای شي د دغه یو عملیاتو د ترسره کولو یو پلان له بده بخته په دغه قبایلي سیمو کې او هغه طرف ته وي، حتی د ډیورنډ دې طرف ته هم امکان دی ولري، ځکه چې د دوی اراده د دې اوسنی حکومت د پی ډی ایم چې د مسلم لیگ نوم او پیپلز ګوند او د مولانا فضل الرحمن او د دې ګوندونو دغه حکومت چې اوس راغلی دی، دا باجوه راوست او عمران خان ایسته کړ، او د عمران خان اړیکې بیا د طالبانو سره هغه بیا بل ډول وي. نو زه فکر کوم چې دوی د یوې نوې پروژې او د وینوی ډرامې په فکر کې دی، په دې منطقه کې تر څو پورې هغه اقتصادي مسایلو ته ځواب ویلی وي، او په دې ځای کې یو ځل بیا د نړیوالو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو هغه ملاتړ هم ترلاسه کړی وي. نو زه فکر کوم دا ټولې دا ډلې دوی په لاس باندې په خپل جوړې کړې وي. ګورې دغه احسان الله احسان په نامه باندې د ټي ټي پی یو ویان وو، هغه دوی گرفتار کړ لیکن بیرته خوشی کړ بیا هغه یو لیست خپور کړ چې هغه ته ورکړ او تاسو به په دې سیمه کې حتی د این پی او د ځینو پښتون مشرانو هغه قومي مشرانو د هغې د وژلو پروژه ورته ورکړل شوې وه. نو زه فکر کوم چې ایس آی په دې منطقه کې پروژې لري او کېدای شي د دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه یې نړیوالې حمایت وکړي او یو ځل بیا د دغه خلک او دغه منطقه چې د هغه په وینو سره ولړي لکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیرو لسو او پنځلسو کلونو کې وکړي.
قانع صاحب داسې ادعاوې هم شته چې وایي ممکن پاکستان له تاجکستان سره په همغږي په افغان طالبانو د فشار راوړلو لپاره د ځینو افغان ډلو ملاتړ وکړي، پوځي او مالی ملاتړ وکړي، څو طالبانو باندې فشار راشي او دوی د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یا د یو په ست اقدام کړي. دا شی څومره ممکنه ده؟
کچیرته روحتیا سره موږ تاسو وګورو دي دا ترغو ممکنه نه ده تر څو پورې چې له ماسکو واشنگتن څخه وکیني شوي. تر اوسه پورې سم تاجکستان په دې مسله کې څه کړي دي مستقیما د دوی هغه امر د ماسکو نه دی کراس کړی او پاکستان هم څه کړي دي د امریکا پر خلاف یې نه دي کړي. په دې تیرو شلو کالو کې هغه د امریکا په قمانده باندې طالبان دغه کړی دي د امریکا سره په تفاهم له امریکا سره پیسې اخیستلې دي. کومه مرمۍ چې طالبانو ته ورکول هغه د امریکا په نه په دغه د امریکا په امر یې ورکول دي. هغه د روډ میپن وو دی هغه د پالیسی
نه امریکا د دې لپاره ورکول چې د دوی پوځیان وو شته. دا څنګه
نو امریکا دغه د پوځیان بالکل د استخباراتي جنگ په استخباراتي جنگ کې خپل پوځیان وو دي لزیاولک سره خپل سفیر په واه کوي. دا سي ډیر مسائل ستا کچې دا بنوس نن بني نن
بني نتیجې څه شو غټه څه وکړه. یعنی امریکا تر یو تریلیون ډیر پیسې له لاس ورکړي، 2000 دنیم زر عسكر وشل شل.
خبره دې ټیک ده، دا نتیجه بنن نه سبب دی بل ورځ به خپل امریکایان اعتراف کوي چې نتیجه دا غشې شو.
همدرد صاحب ستاسو په نظر آیا افغان طالبان د ټي ټي پی واقعا ملاتړ کوي او که کوي تر څه ده؟
زه فکر کوم چې که سړی حقیقت وای تر یو بریده پورې ملاتړ شته دی. مخکې ما وویلې چې کوم جنګیالي چې د دواړو غاړو وو هغه په تیرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه جنګېدلي وو. حتی دا د حکیم الله مسعود په وخت کې چې هغه د ټي ټي پي مشر وو په خوست کې چې کومه حمله د سی آی ای په مرکز باندې وشوله چې په هغې کې اووه نفره امریکایان ووژل شول او یو لبناني ډبل جاسوس دغه کار وکړ. هغه حکیم الله مسعود سره د هغې ویډیو راووتله. یعنی هغه اول ځانمرګې برید چې په افغانستان کې وشو هغه هم د ټي ټي پي د خوانه وو. یعنی معنا دا ده چې دغه د طالبانو په دې صفوفو کې یعنی په دې سرتیرو کې وی یو فکر دی. وی وای چې موږ په فکر باندې یا په ایدیالوژي باندې دا کار کړی دی او موږ ته پاکستان او بل څوک مهم نه دي. دوی اسلامي نظام غواړي او اسلامي نظام باید په هر هیواد کې وي او دا د دوی ملګري دي ملاتړ کوي. نو په دې اساس باندې د ایس ای سره خواخوږي یا د ایس ای نفوذ په اوسني حکومت باندې سرګند دی. مدر څه ویل چې د عمر خراساني په نامه باندې طالب د ټي ټي پی هغه مشهور کمانډان چې په پاکستان کې ډېری پیچلې حملې کولې د میرټ هوټل نه نیولې حتی د کراچۍ تر بریدونو پورې یا په لاهور کې چې کوم د پولیسو په مرکز باندې کوم بریدونه شول نو دغه سړي رهبری کول. دا سړی وژل شو په خندار کې د دوی دوه قمندانانو وژل شول. همداراز په کونړ کې د دوی یو مشر چې هغه وژل شو. نو په دې اساس باندې که څه هم د طالبانو ځینې مشران زه نه وایم څه هم د دفاع وزارت کوم دریض چې دی یا کوم اعلامیه چې اوس خپره کړې وه دا ډیره توند وه. یوازې د دفاع وزارت نه کراتیر شو. زه فکر کوم په نورو برخو کې د پاکستان سره همغږي او خواخوږي موجوده ده او زه فکر کوم همکاري به ورسره موجوده وي. خو دا چې سرتیری لاندې کېدای شي مخته واړی نو په دې اساس باندې دوی اقدام نشي کولای. نو زه فکر کوم چې لږ د مشکلاتو سره دا موضوع چې دا مخامخ وي.
ډېر مننه. سلامات اوسې قانع صاحب. ځینې وایي هغه جنگ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې روان و هغه جنگ د ډیورن کرښې اخواته یا پاکستان ته روان دی. تاسو څه فکر کوئ؟
زه په دې کې دغه یم، یعنی زه هم دا اندېښنه لرم چې دا جګړه شاید چې راواوړي د پولي دې خواته، ځکه چې دا جګړه یو پټ دغه لري که نه، یو پټه قومانده لري، او پټې قومانده دا د بدسرکو د جګړې د بدسرو یا د جګړې د لمبو د بدسرکو دغه چې دی دا تګلورې دې خواته راړولی دی. سړی محسوسوي زه په اقتصاد ناامنی سیاسي بې ثباتي او دغه نور څه دغه ځې د پاکستان په فضا باندې مسله
بل.
دغه یو جګړه
احساس ته خطر کو. همدرد صاحب، تاسو فکر کوئ چې دا جګړه د پاکستان خواته د انتقالېدو په حال کې ده؟
زه فکر کوم که تاریخ ته وګورو، له بده بخته په تیرو شلو کلونو کې دا جګړه د ډیورنډ کرښې او دواړو غاړو ته وه، او د یو خاصو اهدافو دپاره. تاسو کتل چې دغه وی جنسیانې چې وې هغه په خیبر پختونخوا کې زام شولې، ځینې ستراتیژیکو اهدافو ته د پاکستان پوځ چې ورسېد، دا سیمه خاردارې چې دی وغځاوه، ځینې نور کارونه یې وکړل. زه فکر کوم جنګ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته روان و، او اوس غځېږي نه، بلکې د دې نه مخکې هم و. تاسو
وقفه راغله، جنگ نو اوس بیا زیات شوی دی، اوس فعلا حداقل په افغانستان کې جنگ نشته، بمی چاودنې نشته، لیکن جنگ نشته. یو قوي جبهه لکه پخوا چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې طالبان و، اوس نشته. البته داعش ته خو په هغه حد کې نشته.
زه فکر کوم دغه حالت لکه په افغانستان کې چې د چاودنې کیږي، په پاکستان کې بم وي، اوس هلته هم کومه جبهه دوی نه لري، کوم ځای نه لري، ټي ټي پي هلته کوم ځای نه لري، د دوی بریدونه هملته چیري چیري کیږي. زه فکر کوم دواړو خواو ته به دا جنگونه روان وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنن دولي کوال اسمت قانی، او د سیاسي چارو نظر خوان شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے. مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان، مالی دلی دسروں سروں بازان، جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان، لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان، دستا حسن خوڑولی داشن خالے، سبر اکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. اس چشم سخت ناچاری داشن خاله رانم غواره دس روز رو پیسوان سماتی را غریبی داشن خاله سبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله.